آن در قسمت معارف هم کمک میکنه.
درنو افریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د رایش میرلو بهیر پیل شوه او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سوله ایز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیښنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.4 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 میټریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغې موافقې له مخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او ګازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالره پانګونه وکړي او تر 2028 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالرو ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسګونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپوړو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شویو ته سپارل شوي، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلي چې دغه کورونه د زندهجان ولسوالۍ په سربلند او نایب رفیع کې ویشل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلینسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باستې تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ USIP د افغانانو په اړه یې سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستې ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان، جلاوالي او بې ارزښتۍ احساس USIP په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د ښځو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د USAID یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوي کمپاینونه د شوزو روغتیاي مرکزونه د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانې تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې آرزو سادات میلمنې دي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلې مومند او اغلې سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسېدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خفګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکې هیله تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. مننه لیدې چې خپرونې ته بلنه راکړله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی د ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات اوس ورځ ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي. نو زه هم یعنی د ګزارش سره تناسب په بعضو وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په ښځو کې د ژور خفګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او لیدونکو ته مننه چې وخت مو راکړې. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې افغانې مېرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو، په دې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فعلا کوم حالت چې په مېرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه اوسي. او ستاسو خبرو کې تازه یادونه هم وکړه چې په بعض جنازه وژنې زیاتره نجونې کوي، یعنې ښځې یا مېرمنې کوي. نو هغه هېواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسېږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو حق واخلو، د غینه د صحت په برخه کې د غوي حقونه واخلو یا په هرې برخه کې پرې باندې موږ خپل هیواد ته پرمختګ نشو ورکولای. نو چې ولې موږ خلک ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وسي؟ زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي. نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي؟ او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هر ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې ساتو، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ستا په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو. اغلی سادات، تاسو خبره پښتنه، اغلی مومند او بخشي، تاسو خبره پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی لخوا څخه سروي سوی ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې ستاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیکه توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري؟ که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شذي داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دا غوړه د ارخونه دي شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جواري اغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کوم خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هر څومره چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو چارته ناپوهۍ کچه ټیټه ده. په هماغه اندازه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه متاثر شو، واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکانات یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېره زیاته د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې ډېرې ستونزې مخکې لرلې او اوس هم لري. بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل، دا ډېر د ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي. ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته حتی خپل اقتصاد هم رسیدګي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر د تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېره نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، روغتیا په بخش کې. ځکه اولاددار دي، موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده. هر کورنۍ تر اووه اته نه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري. میندې نه پوهه دي، نه رسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه د دې صحی سالم وساتي، محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک صحی خواړه اوبه او نور ضرورت او اړتیا خپل ماشومانو پوره کړي، چې دا ټول ضرورت پوهاوی ته لري، ضرورت کار ته لري، کلینیکونه باید فعال وي او باید هلته ټیمونه ورشي پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړل شي، کور په کور د دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایطو کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنا چې موږ په لویو لاسته ځان او لویې کندې ته غورځوو چې د هغې نه را ایستل به ډېر مشکل وي او دا به د نیستۍ کنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې اوسنۍ شرایطو کې موږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یو کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپله ستونزې موږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي، صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده، که دا مرتبه شي حداقل د دې په دې زخمونو به لږه ملهم او پټۍ کېښوسل شي، او که نور هم دی وزول شي، نور هم دی ته ستونزې مخته راشي، نو دی نور طاقت نه لري. زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته، د ښځې خپله به خپله د باندې نه ځي نورې، ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري، آرامي نه لري، د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې دي، مریضونه دي، مشکلات دي، تشویشونه دي، اقتصادي وضعیتونه دي، لږه ده بدبختی ده په هیواد کې. ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ موږ زلزلو او موږ مثلا سیلابونه او وچکالۍ سره مخ یو، یعنی د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. فصل فصل کې به پوهېږم چې ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې، نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دې مخه ونیول شي، او حداقل دی ته اجازه ورکړي. ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قانون لري. دی دې هغه اساسي خدماتو ته حق کمو ته ډېر نه غواړي بیچاره ښځې، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم ترلاسه ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک خلک اوبه او ډوډۍ ولري، همدغه غواړي، نور څه نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی و، او په دې راپور کې ویلي و چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی و. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګېدلی دی، او نورې ډاکټرانې شایي و دې ټولنې ته نورې فارغې نسي چې ورته خدمات وکړي له دې وروسته، او په بلې خواته پر ښځو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
هغه بشیر، زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلی مومن دم چې وویل چې موږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې وي. نو اوس موږ پانتونونه باندې دا خوازې خبر ده چې موږ به نو تر څو چې پانتون باندې موږ بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې موږ لرو هغه معنی کېږي، که دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنی کېږي. دا په دې معنی چې موږ خپل هیواد په خپل اخلو او غرقوي، دا هیواد موږ خپل په لاسو اخلو او غرقوي. که چیز یو خزه یو خزه تا اما پو هوای بر نکی بلی خزه تا نو تا سخو نارینه هستی نم دولت یادم چی نارینه خواه هستی هم اجازه نلیدی چی خزه تا اما پو هوای بر کی نو کلی چی او داکتر میرمن غالی چی خپل بلی خور دا اما پو هوای بر کی بده که ستون زده دا کلی چی و داکتر خور غالی چی خپل بلی خور تداوی که بده که ستون زده دا کلی چی غالی دا اغی پروان بندکارو کی رویه بر کی بده که ستون زده دا بده که خو اصلا نه ده اسلام لحاظه کم ستون زده او نه هم ده قبل لحاظه کم ستون زده دا چی دوی والی دا سیکار که این دا اغا پخشنه دا چی دوی خواله دا با والی نشی پدې چې هر افغان مېرمنه هم دا پښتنه کوي چې بلخره ما ګناه شوه ما څه کړی چې هر تاسو هر څه په ما باندې وای نو په ټول کې افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیکيږي همغه دې شل کاله مخکې هم دا ظلم او زیاتۍ په دې کې دوه سم پیږي او پاینده کې د هر حکومت ضرورت رسیږي نو د ښځې حق به تر پښو لاندې خو تر کله به دا حق تر پښو لاندې وي دا د سوال خبره ده او چې د دولت چارواکو نه پښتنه کوي چې اخر ولې هر محدودیت هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کیږي حتی هغوی ځواب نه لري یو داسې قانوني ځواب چې مونږ غوښو کولی چې قانع شو که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي خپل دندې ته ځي راځي نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندو پاتې شوي په کورو کې ناستې دي او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رس روزي پیدا کړي خپل کورنۍ ته خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي دوی تحصیل نشي کولی دوی وظیفه نشي کولی دوی خپل اولاد ته روزي نشي پیدا کولی نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کیږي نه خامخا اخته کیږي او حتی افغانستان کې دوی فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دې افغانستان نه ووځو میرمنې همداسې زموږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو ولې په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي نارینهو لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغومره بیا په نارینهو نه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې لاغي هر حق واخیستل شي حتی د تداوی کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بل اخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختي خامخا دا دې باید کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامید شي له خپل زندګۍ نه ناامید شي او خدای هم کړي غلط کارونه ته مخه کړي
مننه غلی سادات اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړي سلام خوندو توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیره لري هم ویلای سي
مننه خورجانې تاسو مې شنه دا تل مې د هلمند ولایت څخه خورجانې د خوند څخه پښتنه کومنه لرم را به څو خپل لاند نظر به خورجان د سره شریکم
ولې نه مهرباني
خورجانې ما په تیر خبرونه کې ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی ولې کوم د اسلامي امارات پر اتاک سره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلی دغه بده سره شریک موزګوري په خوادل ته یو ورور برابرلار سي د ځي ورور به تکاتل ورسوي با قرباني به خور و یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانی د خوند سره مثال د بدی په خاط دغه کې به ورکول چې ما د جوړ به د امدی سره وکړل دلته به د قرباني د خور سوله نو لیکن دا یو کمرغه دغه چې د استوند د امر په ویلار کې د منځت للی دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دغه خورجانی چې وس مثال د خبرې خور برابرلار سوله خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د ما بین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو بازاري سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمرغه دغه چې د امر غله د خورجانی وسای وس ار خور کولای شي بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجانی څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکی په بدله کې هغه حق چې دی او په میراث کې هغه حق دغه چې دی ډیر کوسیوی د خوجانې خو زه د خپل حکومت صدا یم غوښتنه لکه خوجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري اوس موږ په افغانستان کې جنگونه کوي د شل کلن جنگ تر سوي د خوجانې دلته می ډیر خوندې لرو چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی دوی په غاړه ده دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې د پکور کې سرپرست نه لري د خواران د اعتماد د سرپرستی دوی په غاړه ده دغه یو د چراسي او بل دغه پانتون خورجان چې لاسه دغه مکتبونه نوزما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوز د پر وړاندې د تاو تریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع کپه دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای چې موږ سره شریک کړی چې څنګه یو شز وکولای شو چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث ځکه یاغه کوم څه چې د دې په کښې حق وو هغه خستلایسی
بلې خوځانی دا ځکه چې شاید موږ د دې زمجو گاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه دا خور خپل لک زنی وغوښتي چې دا ورور زما حق په میراث کې زما مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یو پرامبارو د بل پرامبارو پنځایتون زما ژوند زندگی ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې ستودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړی مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې موږ دغه سوله د مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکړي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتل دلته چې وروره ولې دغه حق نه ورکړي خورجانې ځ خپله د دې آیني شاید دغه را ولاړ شو د زامنې په دا ماما چې پارچه کاکړل رااله دلته ولسوال پر وګرځېدي هغه هم ځکه یې ورکړل یعنې په تېر وخت کې خورجانې موږ د دې شاهدانو حق ښځې ته ولاکه خواره کوي حق ورکول کېدي خورجانې یعنې ما مخکې اشاره ورته وکړل دلته داسې خوندې مثال د خبرې موږ په دیدا لیدلی دي چې ورور بهیې مدا وکړه پلار بهیې مدا وکړه دلته بهیې قرباني دا خورجانې وي نو دا یو ډېره غټه غمیزه به نو د نیکمرغه انشاءالله دغه مشکلات چې دي اوس په حال کېدوی دي په کار د حکومت څه موږ دا غوښتنه کوو چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبونه ته موږ ډېر ضروریات لرو خورجانې ښځینه دا کلانې زموږ په ولایت کې ډېرې زیاتې کمی دي خصوصا د ولادت دپاره په دغه بخش کې او دغه پوهنتونونه او دا د کار زمینه دغه کونډې خو دغه چې دي دا کونډیانې ښځې چې دي دغه ما ډېر ضروري چې دا خورجانې دلته غټ مشکل جوړ کړی دا زموږ په ولایت کې ډېرې کونډیانې ښځې ستا مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستي د دوی د غاړې ده باید دغو ته د کار زمینه برابره کړي که د کار زمینه نه برابروي باید د دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی ته معاش ورکړي ځکه زیاده
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ ستاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکی دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
السلام علیکم خو را د هلمند ولایت څخه راوړم چې خبره کوم
وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهي که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیره لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسقله ولسوالۍ خبره کوم خورجان زه دغه وایم چې د اسلامي مرست راتګ سره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځایونه موږ اورېدلي چې مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي خو په خصوص دغه یوه خبره شته چې لکه څنګه د عدل مخه ورور چې اشاره ورته وکړله چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شوي وه ډېر ښه وه چې مقصد د ښځو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوو ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای تر څو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای
سرور صاحب ستاسو په ولایت کې تاسې داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله داسې کارونه چې یعنې دوی نسي کولای چې یو دوکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
شا چې دي یوی به شا چې به په هم بس هم سخلا ولسوالۍ کې به خو صرف ما نه دي لیدلي ما دا ځای نه دی نه یم پر تېر شوی چې دغه کورنۍ بې سرپرست وي خیر سرپرست هم لري مګر ډېره غریبانې کورنۍ خو مقصد نارینه وو چې کم کار نه وي بیا سوی خو یا دې دا اسلامي عمارت دوی و نارینه وو ته چې کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه وي بیا سوی نو باید دا ښځو ته کار برابر شي خو موږ دا خبرونه کې او وروستی څخه چې په دغه ازادي یادو کې ښځې مېرمنې شکایت کوي چې مقصد موږ ته د یو کار زمینه برابره شي نو په دغه نور ولایتو کې هم زه اورم چې مقصد ښځې ډېر شکایت کوي چې موږ ته د مقصد یو دغه یو کار زمینه برابره شي ځکه موږ څوک نارنه په کور نه نو شمته د خمرته روزي برابر کینو باید زمير مرض داس یو غم دغه مشو زو خوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو غیستاسي تبصره مو هم واخیستله. بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي راډیو سره غوښتو چې خبرې کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوا یې مسلکي زده کړې کړې وي او رسمي دندې درلودې اوس به وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابره سي. د غوښتو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همدارز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق په نوم باندې دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محمد رسول الله ده هلمند ولایت څخه خبر سره په تماس کې مو تاسو ته اوریدونکو سلام نور علیکم.
محمد رسول صاحب ډیر مننه. وعلیکم السلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ.
بلې زما دا نظر دی د شذ اړوند موضوع کې چې اول خو مې د ملمنو ته او د ټولو اوریدونکو څخه غوښتنه ده کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو لپاره مې دا غوښتنه ده او ته مې دا خواست دی چې تاسو یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانه و ملاتړې ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته اللار حوار شي هم به دیني زده کړو ته او کدا شي شي یوازې پر عصري زده کړو ته کې وکړي دا غوښتنه وکړي. نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا جمع دا تړونه کې او نو به په دې کې بریالي شي. نو دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي دا سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې شي ښځه ته هغه زمینه برابره شي هغه زده کړې وکړي نو دوی به ملاتړې پیدا کړي او په دغه کار کې به باره د خلک بریالي شي دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې دین هم ورښودل کېږي قرآن کریم هم ورښودل کېږي د اسلام تاریخ ورښودل کېږي همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو دیني زده کړې غواړو خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډیر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې خدای شي دوی چې کوم څه نظامونه په 2020 کال کې دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یې په هغه کې بد شو. د زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي ښه دي یعنې په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګره. خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره کارونه دلته وسو غلط شیان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه. نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو هم ډاکترانو ته ضرورت لرو هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او د سارایي سیمې چې دي دلته یعنی عصري زده کړې هم یعنی په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه دي خپل منځ یو شرعي احکام باندې پوهیږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي په نشت شمار دي.
ښه، ډېره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. موږ ستاسې نظر واخیستې، ستاسې دغه پوښتنه چې تاسې ستاسې د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکړم. اغلی مومند، تاسې د دغه اورېدونکي محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې. د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله، ده وویل چې ځینې خلک و عصري علومو ته په بده سترګه ګوري. څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول؟ خلک داس فکر کوي چې اسریز دکړي یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې اسریز دکړي د هر نسل د پاره مهمه دي، او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید اسریز دکړي وکړي، کناري نه وي کښې نه وي.
زنګړې سلام محترم ګور ته وړاندې کوم، او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافقه یم. د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دی چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، دا نړۍ وپېژني. ځکه هر عمل چې مونږ کوو د اسلام په لاره کې باید مونږ په هغې پوره پوه سو، وپېژنو چې مونږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو، مونږ په دې پوهېږو چې زموږ مکلفیتونه څه دي، زموږ دنیا څنګه تېرېږي، مونږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کې زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته مونږ لوستې، نو مونږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همدسې د قرآن شریف ترجمه او همدسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوي دي. دا ټول علم دی، دا ټول دیني علوم دي چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم ورسره موافقه ده چې سل په سلو کښې چې زر په زرو کښې فرض دی چې مونږ دیني یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کښې فرق لري که یو مدرسه کښې به تنه د علم دیني زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې، او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم مونږ ته کومک کوي چې مونږ په دیني علومو کښې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې مونږ اوس یو کمپیوټر، یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، مونږ کولی شو آیات ولولو، مونږ کولی شو ختمونه وکړو، مونږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې صادق و چې شاګردانو په مدرسه کښې، اوس په انټرنیټ کښې او په کمپیوټر کښې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تا ته زده کوي. خو په څنګ کښې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړې چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ، دلته یو خپله سفر خاطره وایمه چې زه به سابق سفرو ته تلمه، په تیاره کښې اوږد سفر کښې، یو چېرته چې به تللې تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کښې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلمه، تاسو باور کړئ ما به په لاره کښې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کښې پلې کوو، د په پرواز کښې ما به دا اورېدل، او دومره به ما په پرواز کښې پرېږدو، دومره به ما به زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارامه و، د دې برکت، د دې هغه دغه به ما ته راتلو، زه به ذهن ارامه وم چې زه سفر کوم، یو چېرته یم دغه خطر به په ما به ما نه لرې وي. فکر وکړم دغسې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایمه چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ، هغه چاپېریال، هغه استادان، هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کښې، د مکتب په نصاب کښې د مدرسې مضامین ډېر شي، او دا اوس هم ډېر شوي دي، او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه پرې خوشحاله یم. الحمدلله اولاد مې ځي، شکر مؤمن مسلمان تربیه کېږي، مونځ او داسو کلمه او تجوید د قرآن ټول یادوي، زما خاطر جمېږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره. په دین کښې خو ټول لارښوونه ده، صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده، د هغه بد عمل چې په ټولنه کښې بد دی هغه په دین کې بد دی نو دین خو ډیر او روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده کیدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په ښه لولي په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دغه دیني علم د لاسته راوړو په خاطر باندې ټکنالوژي دی کې تخنیک دی نن اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نشي. خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او دور به په مخ ځي. دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده. مونږ باید ځان نه ورسوو، مونږ باید د اسلام دین په مخ ځو، پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې مونږ وروسته پاتې شو؟ دا څه مونږ کوو چې مونږ د مکتب نه اصلي روم لرې کوو؟ په معنا ده چې مونږ دین ته ضرر رسوو، مونږ د دین دښمنان ګرځو، مونږ دین ته خیانت کوو. اصلا تو غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده. او زه د علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، او د قرآن عظیم شان دي دغه اخلي، مطلب اخلي قرآن عظیم شان استفاده کوي، دغه د پیشبینیګان نه چې په دین کې راغلي تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ورو اختراکي او د خپل نامال ده چې موږ د سوال توکل مخې درلودل تاسو د قرآن مینه کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عمیقه توجه شي، پام دی شي د ساينس د علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په نړۍ باندې د تسخري ان شاء الله والحمدلله.
ډیر مننه غلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم اوریدونکو قاری سه پښتون مشتزنګ راوهل دي دوی براوخلو. سلامونه قاری سه، مهرباني وکي.
سلامونه یو قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو غلو مې المنو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن نظر غواړم خو چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو، کچیر مور واقعان قران ولولو او د قران مکمله ترجمه وکړو او یا د احادیثو پرونا کې مکمله ترجمه وکړو، دغه ټول کارونه څه دغه ټول اصلي علوم نه دي، دا چې اوس دلته روایت دی دا وچستا او موږ احتیاجی ورته لرو. ودغه ته څوار نه سو وکاله مخکې اشاره شوی و، نن هادي نن عادي نتیجه ورکړه. چون په هغه وخت کې دا ساينسون تخنیکو ټکنالوژي و، دا خبرې نه ني او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په سالار د امت و دا خبرو ته اشاره کړې و مخکې. ولیکن دلته رانو باسه اسری علوم او دینی علوم. بله هو، مسلمان ته په اول اسلامي چوکات کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې دا خپل په آرام او په حلال وپويږي، په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې وپويږي. یعنی هر څه د باید دا قدر علوم ولري چې دا خپل د لمانځه په فضیلت، د روژې په فضیلت او دا خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د میړه او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق وپويږي. په زمن کې رانو او عصري علوم ته کچېری موږ غواړو چې د خشونت خلاصو، د رقابت خلاصو او د بل د دبلد لاسنیوی اخلاصو، دبلد کومکو اخلاصو، دبلد تومتو مینت اخلاصو، باید مر اصلي علوم نرو سد ولرو. په خاطر د دې کثیر یو سد اصلي علوم ولري، هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات استاذ څخه به بل پښتنه وکم، د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه استاذ څخه قرباني پښتنی هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلی دی چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغان چې رواني ناروغان دي تر ټولو ډېر اغیزمنې سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پرتله؟
ډېره مننه ملالې جانې.
د چې زوم په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي، ځکه مرکز کې بیا هم شته داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي. که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز خو دوی هم پلی کېږي، ولې په ولایتونو کې فرضاً په هلمند ولایت کې زموږ ورور یادونه وکړه چې د میراث په برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی، ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله، ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هېڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي، دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی، یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم پلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسی کې، او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه مېرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماتې په دولسم کې پاتې دي، ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي، ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي. نو که چېرته دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نخواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب یعنی د عصري علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د عصري علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته،
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې دا ده چې دغه بندیزونه نو د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي.
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیک توګه غواړي چې په دغه ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر سره باندې د چارواکو د نرمښت او د
ټینګخ پورې اړه لري. ځنې چارواکي ډېر سخت دریځ لري په ځنې ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځنو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنې همیشه مو دغه څو کالو د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هره مسله په یو شکل مثلا تو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای چکل نه دی تجربه شوی، په وای چکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي، او ډېر یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مساعده کړي، نو دوی به خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک د خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې د هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي، د یو ولایت په پرتله بل هوایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولوستو. خپله زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه و، په بلخ ولایت کې و تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور په ولایت کې مختلف دي. یو ځکې مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده، په یو ولایت کې بیا نرمښت شته او موږ علم چې د نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي مهرباني.
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، تاسې د نور بستي خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو میلمنو اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې ارزو سادات څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زانو په جن نرشا ازمات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو دې د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن ستورې شزلې غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې لګي کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخاله دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هند وخت سر آشنا کا روخاله دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما دجوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
Oh, تصویر سرکم لوبه دیرم خواخه مغمور.